نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله من سورة الأعراف دا آية نمبر 26 نواخلا دا 39 پوری آياتنا كو یعنی د شپږشتم آیت نه واخله د یو کم څلوېښتم آیت پورې. اوله به موږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم، ای بنی آدم، قد بیشکه انزلنا رالیږلی دی موږ علیکم په تاسو باندې لباسن جامع یواری چپټوی. او دا لس چې دی دا د واو را یا نه دی وراوی چې رست وي یو شی، نو کوم څیز چې رست وي نو هغه پټول کوي. سوآتی کوم د دې روټ ور دی سین واو او حمزه، دا د بدی د پاره استعمالیږي، لیکن دلته دا د شرمګاه د پاره استعمال شوی دی. سوآتیکم شرمگاهون استاسو، وریشن او خایست هم دی. ریش وایی د مرغی وزرو تا، او دا د خایست یعنی خکلا د پاره هم استعمالیگی. و لباسو او جامع التقوی د تقوی، ذالک دا خیر بهتر دا. ذالک دا من آیاتی د نخونه دا الله د الله تعالی، لعلهم شاید چې هغوی یذکرون هغوی نصیحت قبول کړي. او د دې روټ ور چې دی ذال کاف را دی ذکر. ذکر یادګیرنی ته وایي او د نصیحت په معنی کې هم راځي. یا بنی آدم، ای بنی آدم، لا یفتننکم هیس کلنا په فتنه کې واچوي تاسو. دلته کې دا هیس کلنا لفظ په مونږ ته څنګه پته لګي؟ دا دویم نون چې دی په دې باندې کو تاسو غور وکئ، په دې شد دی، د دې نه پته لګي چې په دې لفظ کې تاکید دی. هیس کلنا په فتنه کې واچوي تاسو. الشیطانو شیطان، کما لکه څنګه چې اخرج هغو را اوویستل. ابویکم دا لفظ چې وو دا ابوین وو، لیکن د دې نه نون غورځېدلې دی. ابوین وایي دوو پلارانو ته، نو دا په اصل کې د مور او پلار د پاره استعمالیږي. ابویکم ستاسو مور او پلار، من الجنتی د جنت نه، ینزعو هغه اوباسلې، عنهما د هغوی دواړو نه، لباسهما. او دلته به تاسو ګورئ د هما د سیغه چې ده دا بار بار لګېدلې ده، جامې د هغوی دواڼو نه، په دې کې د دواڼو معنی راځي. لیوریهما ځکه چې هغه وښیي هغوی دواڼو ته. سوآتیهما شرمګاهونه د هغوی دواڼو. انه بېشکه هغه، یراکم هغه ګوري تاسو ته، هو هغه، وقبیله او قبیله د هغو. من حيث د کوم ځاینه چې، لا ترونهم نه تاسو وینئ هغوی. انا بشک مونږ، جعلنا جوړ کړل مونږ، الشیاطین شیطانان، اولیاء دوستان. دا د ولی جمع دی، ولی وایي یو دوسته، اولیاء وایي زیاتو دوستانو ته. اولیاء دوستان، للذین د هغوی چې، لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوړي. وَإِذَا أَوْ چِكَلَ فَعَلُوا هَغُوِي كَوِي فَاحِشَةً سُبِهَيَايِ قَالُوا هَغُوِي وَايِ وَجَدْنَا مُنْدَلِ دِمُمْ عَلَيْهَا پَدَيْبَانْدِ آبَاءَنَا قَلْ پْلَارْنِكُو وَاللَّهُ أَوَلَّا تَعَلَى أَمَرَنَا أَمَرَا حُكَمْ رَا كَرَي دِي نَا مُنْلَا بِهَا دَدِي قُلْ وَايَ إِنَّ بِشَكَ اللَّهَ أَلَّا تَعَلَى لا يأمر نهوه كم وركبي بالفحشاء بهايي أتقولون آية تقولون تسوي على الله فالله باندي ما هغسوشي لا تعلمون نتاسو علم لري قل ويا أمر حكم وركري دي ربي زما رب بالقسط ده إنصاف وأقيموا او نیغ کړی په اصل کې دا چې دی امر دی حکم دی حکم ورکړی کیږي چې واقیمو او نیغ کړی وجوهکم خپل مخونه عند کل مسجد د هر مونځ په وخت کې ودعوه او دعا غواړئ د هغونه مخلصین خالص ساتی له د هغو دپاره الدین دین کما لکه څنګه چې بدأکم هغو اول ځل پیدا کړی وی تاسو بدا اوایی پاولنی ځل شروع کولو ته تعودون هغه شان به په بریکټ کې ولیکئ تاسو واپس راشئ فریقا یوې ډلې له هدا هغو هدایت ورکړو و فریقا او یوه ډله حق حق شوه علیهم په هغوی باندې الضلاله گمراهی انهم بشک هغوی اتخذو هغوی جوړ کړل الشیاطین شیطانان اولیاء دوستان من دونی سوای الله د الله نه ویحسبون او هغوی ګمان کوي انهم بشک هغوی مهتدون هدایت یافته دي یا بنی آدم ای ابن آدم خذو انیسی یعنی کوی زینتکم زینت خپل عند کل مسجد او دلته دا مسجد لفظ چې دی نو دا د ځای په معنی کې هم راځي او د وخت په معنی کې هم راځي ظرفي مکان او ظرفي زمان چې وته وایي عند کل مسجد د هر مونځ په وخت کې وکولو او خورئ وشربو او سکئ ولا او ما تسرفو تاسو اسراف کوئ اسراف وایي د حد نه د حد نه وتلو ته انه بشک هغه لا يحب نه هغه خوښوي المسرفین اسراف کولو والا قل وایا من چا حرم حرام کړی دی زینت زینت الله د الله التي هغه چې اخرج هغه را اوباسل لعباده د خپلو بندیانو دپاره والطیباتی او پاکیزه سیزونه من الرزق د رزق نه قل وایا هیا دادی للذین ده هغوی ده پاره چی آمنو ایمان روڑی فی الحیات الدنیا ده دنیا پا جوند کی خالصتن خالص یوم القیامة ده قیامت پا ورز کذالک ده غشان نفصلو من بیانو الآیات آیاتنا لقوم ده هغا خلق ده پاره یعلمون چی علم لری قل وایا انما بشک حرم حرام کرو ربیا زما رب الفواحش د بهایای کارونا ما سوچی وهره کاردی منها د هغینا و ما او سوچی بپنا پټ دی والاثم او گناه والبغی او سرکشی یا ظلم بغیر الحق د حقنا و ان او دا چی تشریکو تاسو شریک رای باللہی دا اللہ سرا ما سوچی لم نوی یونزل هغو نازل کرے بیهی دا دے سلطانن سو دلیل و ان او دا چی تقولو تاسو وائے علی اللہ پا اللہ باندی ما سوچی لا تعلمون نتاسو پوہے گئے و لکل امت او دا هر امت تا پارا اجل یو مقرر وقت دے فَإِذَا بِيَا چِكَلَ جَاءَ رَاشِ أَجَلُهُمْ مقرر وقت د هغوی لا یستأخرون نشي هغه وروستو کېدی ساعة یو ساعت ولا او نه یستقدمون هغه مخکې کېدی شي. قدم یقدم دا غینا دی مخکې ته وایي یا بنی آدم ای ابن آدم اما کچری یأتینکم راشی ستاسو طرف ته رسل رسولان منکم ستاسونا یقصونا چی بیان کړي علیکم پتاسو باندې آیاتی زما آیتونا فمن نو چی سوک اتقا تقوا وکړي و اصلح او اصلاح وکړي فلا ننبا خوف سویروی علیهم په هغوی باندې ولا او نبا هم هغوی یحزنون هغوی غمجنوی والذین او هغوی چاچی کذبو دروغ گنل بی آیاتینا آیتون زمون وستکبرو او تکبری وکړو عنها ده غینا اولائک هم ده خلق دی اصحاب ملگری النار دور هم هغوی فیها په هغوی کی خالدون همیشه اوسیدو والدی فمن نسوک ازلمو زیاد ظالم دی ممن ده غنچی افترا اتری علی الله پا اللہ باندی کذبن دروغ او یا کذبا هغه دروغ گنی بی آیاتی ده غو آیتونا اولائی که هم ده خلق دی ینالوهم رسیبا هغویتا نصیبهم حصہ ده غوی من الکتاب ده کتابنا حتی تردی چی اذا چکلا جاءتهم راشی هغوی طرفتا رسولنا رالی گلی شوی زمون مطلب فرشته یتوفونهم هغوی با وفات کوی هغوی قالو هغوی بوایی اینا چرت دی ما هغا سوچی کنتم وی تاسو تدعونا تاسو با بلل من دونی سوای اللهی دا اللانا قالو هغوی بوایی ضلو ارکشو عنا زمونگنا و شهیدو او هغوی با گواهی ورکوی علا انفسهم پا خپلو نفسونو باندی یعنی خپل خلاف هر کل چی دا شهادت تا لفظ نپس لکه دلتا چی شهیدو دی اغی نپس علا راشی نو دا دا خپل نفس خلاف گواهی ورکولو توایی انهم چی بیشک هغوی کانو و هغوی کافرین کافران قالا غبا و فرمایی او دخولو داخل شی فی اممین پا امتونو کی قد بیشکا خلط چی تر شویدی من قبلی کم ستاسو نمخ کی من الجن والانسی دا جناتونا یعنی پریانونا او انسانانونا فی النار پا ورکی کلما هر کلچی دخلت داخل شی امتون یو جماعت او دلتا دخل لفظ نه دی راغلی بلکې دخلت راغلی دی دا مؤنث دی ځکه چې مخکې لفظ امه چې دی دا مؤنث دی دا د تا مربوطه سره دی چې یو لفظ د تا مربوطه سره راشي نو هغه دا د مؤنث علامت وي لعنت لعنت به کوي اختها په خپلې خور یعنی د دې مطلب دی بل قوم حتی تر دې چې اذا چې کله ادارکو هغوی جمشی فیها پا هغی کی جمیعا طول قالت او بوایی اخراهم رستنی ده هغوی یعنی ده هغوی رستنی دل چیوی لی اولاهم خپلو اولنوتا ربنا ایز منگربا ها اولائی داده هاگ خلق اضلونا چاچی گمراه کری و منگ فا آتیهم پس ورکر هغویلا عذابا عذاب ضعفن دوچند من النار تورنا قال هغه به فرمایی لكل ده هر یو ده پارا ضعفن دوچند ولكن او لیکن لا تعلمون نتاسو پوهیگه وقالت او اوبوایی اولاهم ده دی اولنی پا بریکت کیولی که دلا کله مونږ ډله لفظ استعمال کو کله جماعت استعمال کو کله امت استعمال کړو لیکن د دې ټول یو معنا ده ٹھیک شو اولاهم د دې اولنې ډله لاخراهم د هغوی دویمې ډلې ته فما پس نشته کانا د لكم ستاسو دپاره علينا پمون باندې من فضلين سفزيلت فذوقوا نؤسكي العذاب عذاب بما فوجدها غيچي كنتم ويتاسو تكسبون تاسو با كسب يعني كمائي بمو كولا غطا بمو كولا الحمد لله دا ديزي پوري زمون ننني آياتو نني او اسا انشاء الله مون دا دي آياتو نو تفسير كوو تاسو راو باسي آيات نمبر 26 يعني شفاقشتم نمبر آيات او مون زمون ننني سبق با انشاء الله دا آيات 39 پوري وي پتر سبق كي مون دا ابليس دا چالونو پا باركي اوه چې څنګه هغه زمون مور پلار راګیر کړل او څنګه هغه قسمونه وخوړل چې زه ستاسو خیر خایم زه ستاسو په طرف یم یعنی ابلیس هغې ته ووایي چې زما خو پکې خپله څه فایده نشته دی او چې کله هغوی میوه وخوړه نو د هغوی سره بیا سو شو او څنګه هغوی ځمکې ته راکوز شول او په هغې کې یو اهمه خبره د لباس راغلی وه چې شیطان د هغوی نه د جنت لباس لري کړو د نافرمانی په وجه د هغوی نه جامه لري شوه او شیطان ته پته وه او د هغو مقصد هم دا و چې د دوی نه جامې لري شي او دوی د جنت د جامې نه محروم شي او هغه هغه کار وکړو د څه نه چې الله تعالی هغه منع کړی و د هغو مقصد څه و لباس لري کول نن به مونږ د لباس په باره کې هم ډېرې خبرې وایو او جهنم والا چې د یو بل سره کومې خبرې کوي یعنی د هغوی چې کوم ډایلاګز وي نو د هغې په باره کې به هم وایو او نن به مونږ د لباس په باره کې وایو چې د دې د دین سره څه تعلق دی آیا دا زما خپل اختیار دی زما خپل چویس دی او که د دې د دین سره څه تعلق هم شته او په دې کې زمونږ دین زمونږ رهنمایي څنګه کوي چې مونږ ته کومه جامه اغوستل دي او کومه نه دي اغوستل ګورئ لکه څنګه چې د انسان خوراک یو ضرورت دی نو دغه شان جامه هم یو ضرورت دی او بیا ورپسې د کور ضرورت دی نو لباس ډېر اهم شی دی ځکه د دې په باره کې علم حاصلول هم ډېر ضروري دي او په جنت کې چې به د بابا آدم او بی بی هوا بای سره سو شوي وو نو هغه به د هغوی جامه چې هغه رالرې شوه د هغوی د خوراک خبره نه ده راغلی او نه د نور سو خبره راغلی ده خو د جامې خبره شوي ده او هغوی ته چې کومه سزا میلاو شوه نو هغه دا وه چې جامه ترینه لرې شوه او دا کار شیطان کړی و او بیا آدم علیه السلام او بی بی هوا ابی خپل ستر د پاڼو په ذریعه باندې پټ کړو په نننی سبق کې به بار بار راځي چې یا بنی آدم یا بنی آدم او نن چې به مونږ کوم آیتونه شروع کوو نو هغه هم د یا بنی آدم سره شروع کیږي یعنی ټولو بنی آدم ته په دې کې خطاب شوی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی آدم ای بنی آدم او په دې کې ټول انسانان راځي صرف مسلمانان نه ټول انسانان او په نورو ځایونو کې د ټول انسانیت لپاره یا ایها الناس لفظ هم راځي نو دلته یا ایها الناس ولې نه دی راغلی ګورئ اوس د آدم علیه السلام قصه تیره شوه انسان ته یادګیرنه کیږي چې هغه آدم علیه السلام چې ستاسو پلار دی د هغو د شانه د هغو د ذریت نه یعنی د نسلونو نه یعنی د هغو نه ټول ذریت یعنی نسلونه پیدا شوي دي د چا نه د آدم علیه السلام نه آدم علیه السلام چې دی هغه د ټولو انسانانو پلار دی او دا ټول انسانان چې دي د هغو ذریت دی یعنی د هغو اولاد دی دا خبره چېرته ستاسو نه هیره نه شي یعنی دا ځکه شوي ده دا خبره چې چېرته ستاسو نه دا خبره هیره نه شي چې د آدم علیه السلام سره څه شوي وو ځکه چې مخکې کومه خبره را روانه ده نو د هغې د دې سره ډېر غټ تعلق دی نو یا بنی آدم ستاسو د پلار سره خو دا معامله شوې وه یاد وساتئ دا خبره چې تاسو هم د هغه پلار اولاد یئ د چا سره چې شیطان دا کار کړی و قد انزلنا علیکم لباسا بې شکه مونږ نازل کړو په تاسو باندې لباس یعنی جامه اوس د دې خبرې څه مطلب دی آیا دا جامه د اسمان نه نازله شوې ده ځکه چې انزل لفظ راغلی دی د برنا او انزل لفظ وایي د برنا لاندې نه راتلو ته. نو په اصل کې بندیانو ته دا نه ویلی کیږي چې جامه د برنا لاندې راغورځېدلی ده، بلکې دا خبره کیږي چې د برنا کوم سیزونه نازلیږي رالیږلی کیږي، نو په هغې کې د انسان خپل سپلاننګ نه وي. دغه شان لباس چې دی کو هغه د هر څونه جوړ وي، کو هغه وړۍ واله وي، کو کاټن واله وي، په دې کې د انسان تدبیر نه دی شامل. دا صرف د الله تعالی یو تحفه ده او الله تعالی انسان له دا شعور ورکړی دی چې جامه اغوستل چې دي دا ضروری دي. نو ځکه دا ویلی شوی دي چې لباس نازل شوی دی د اسمان نه. نو اوس انسانان د مختلفو سیزونو نه ځان له لباس جوړوي او دا شعور د شروع نه په انسان کې موجود دی. انسان غواړي چې زه خپل ستر پټ کړم. پخوا به خلکو په کاڼو باندې ځانونه پټول یا د ونو په پاڼو باندې، بیا نوري طریقې راغلې او اوس تاسو ګورئ څومره قسمونه دي د جامو د اغوستو او څومره قسمه کپړه ده. نو وفرمایلی شو چې الله تعالی ستاسو د پاره لباس راولېږو او مونږ دې ته چرته په دې نظر کتلی هم نه دي چې دا د الله تعالی د طرف نه یو تحفه ده، یو مخلوق بل یو مخلوق چې دی نه هغه جامه ناغوندي. کو تاسو ګورئ نو غواګانې دي، میخې دي، ګډې وزې دي، مرغان دي، میان دي، سپي او پیشوګان دي، د هغوی سره د جامې شعور نشته، یعنی هغوی په جامه نه پوهېږي. او دا الله تعالی د انسان دپاره رالېږلې ده، تاسو له یې راولېږله د څه دپاره؟ یواري سوآتکم وریشا. د دې دوه مقصدونه دي. اولنی مقصد دا دی چې دا ستاسو شرم والا حصه پټوي. ګورئ یو لغړ یعنی بربند انسان ډېر بد ښکاري، لباس چې دی کنه نو دا انسان له ډېر زیات ښایست ورکوي، یعنی زینت دی. او کومې حصې چې د یعنی د جسم چې د شرم ښکاري نو هغه پټوي، یعنی انسان ته چې کومې حصې د شرم ښکاري نو انسان کوشش کوي چې زه هغه پټې کړم. نو الله تعالی انسان له جامه یو ډېر غټ نعمت ورکړی دی، هغه هر قسمه کو هغه هر قسمه جامه وي. او د لباس مقصد دی ستر پټول، او که د چا لباس دا شرم والې حصې نه پټوي نو بیا خو د هغه لباس هغه مقصد پوره نه شو. نو د دې لباس مقصد دی ستر پوشي، یعنی ستر پټول چې ستر پټ شي. لیکن نن انسان ستر ښکار کول غواړي، نو موږ له په دې خبره سوچ پکار دی چې آیا زموږ جامه زموږ قابل شرم ځایونه پټوي هم او که نه، خاص طور په ګرمۍ کې. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم لغړ نه دی لیدلی. دا روایت په ترمذی کې دی. نو اسلام وایي چې ستر پټ شي او ستر سوده. ستر هغه حصی دی چې د هغې پټول لازمي دي، ضروري دي. د ښځو ستر څومره دی؟ دې خبرې ته غوږ کېږدئ، ځکه چې دا زموږ د ټولو ښځو دپاره ډېره اهم خبره ده. ټول جسم پټول، نو د ښځې ستر چې دی هغه دی ټول جسم پټول سوای د مخ او لاسونو نه. او د سړي ستر څومره دی؟ د ناف یعنی د نوم نه واخله د پنډو پورې. پوه شوئ په دې خبره؟ نوم به پټ وي، دا دی داغه ستر، او دا پټول لازمی دی. نو دلته مونږ ته د دې خبرې په باره کې ویلی شو چې انسان د ستر اهتمام الله تعالی کړی دی، او شریعت اسلام چې دی د انسان په هر ضرورت کې داغو رهنمایی کوي، هغو ته لاره ښیي. نو زموږ دین مونږ له صرف د منز او روجې رهنمایی نه راکوي، شاید چې چرته بل دین وي چې په هغې کې د جامع پوری خبرې شوي. او ریشه د ښکلا د پاره راځي. په یو انسان کې الله تعالی طلب ایښی دی د ښکلا، چې هغه ښایست خوښوي، او په لباس کې د هغو ښکلا ده. ځکه مونږ رنګارنګ بدلی جامې اغوندو او د مختلفو ډیزاینونو جامې اچوو، ځکه چې لباس چې دی نو دا ښکلا ده، زینت دی. او دې ته سوایی ریشه. اکثر خلک نوم هم دي، زموږ خلک خو ریشه اږدي، لیکن دلته کې دا واو چې دی د دې مطلب دی او نو هغوی په دې خبره نه پوهه، نو هغو ورسره وریشه ولیکي. ځکه چې لباس چې دی دا ښکلا ده، زینت دی د انسان. ځکه خو په سورة نور کې ښځو ته وفرمایلی شو چې خپل زینت پټ کړی، لیکن ښځو ته لباس صرف جامه ښکاري، هغوی ته دا ښایست نه ښکاري. نو لباس په خپله هم ښایست دی، ځکه خو دا مونږ کله د ابایا سره او کله د سادر سره پټوو، ځکه چې دې ته زینت ویلی شوی دی او هر څوک په دې پوهیږي چې دا ښایست دی. ځکه خو مونږ دومره پیسه خرچ کوو په جامه باندې. نو انسان ته وفرمایلی شو چې الله تعالی په تاسو باندې دومره نعمتونه کړي دي، نو د لباس نعمت یې هم درکړی دی. او ګوره چې یو ماشوم هم وي که نه، نو هغه هم د خپل جسم د شرم حصے پټول خوښوي، یعنی دا د هغو په فطرت کې ده. او ګورئ د دې مطلب دی چې په ښکلي جامه اچولو کې هیڅ حرج هم نشته. نو انسان به دا د ضرورت لپاره هم اچوي چې هغه خپلې قابلي شرم حصے پټې کړي، او لباس د ښایست لپاره هم ده. ولباس التقوى ذلك خیر. نو دا خبره یاد ساتئ چې ظاهره جامه خوخا غوندی، لیکن لباس التقوى مهیروی. او د ټولو جامونه بهتره جامه د تقوا ده، د پرهیزګارۍ ده. لباس التقوى ستوایی. ابن عباس رضی الله عنه د دې متعلق فرمایلی دی: عمل صالح، یعنی صالح عمل، او د الله ویره. چې کله تاسو لباس اچوئ، نو یوه هغه جامه ده چې د بهر نه جامه ده، یعنی ستاسو جسم پټوي، بهر خلکو ته په نظر راځي. هغه دی کپړې چې تاسو اچولی دي، هغه خلکو ته په نظر راځي. او یوه ده د زړه جامه، هغه د تقوا، او د تقوا تعلق د زړه سره دی. او دا تقوا چې ده، نو دا بنده د الله تعالی د نافرمانۍ نه لرې کوي. او تقوا څه شی دی؟ د الله تعالی د نافرمانۍ نه هر وخت بچ کېدل، او د هغو د رضا کارونه، د رضا د کارونو شوق لرل. نو لباس التقوا ستاسو سوچ دی، او هغه ستاسو دننه وي. کو دننه په بنده کې حیا نه وي، او دننه د بنده د الله تعالی ویره نه وي، کو تاسو جامه اغوستي هم وي او ویره مو نه وي چې ما څو اغوستي دي، او کو لباس التقوا نه وي، نو بیا په هغه جامه کې حیا نه وي. هغه بیا د بې حیایۍ لباس کېدی شي. بیا بنده جامه خو اغوستي وي، لیکن ټول جسم پکې په نظر راځي. او هغه بیا داسې جامه وي چې د الله د نافرمانۍ وي، او یا هغه د لویې جامه وي، او یا په هغې کې شرم او حیا نه وي. دومره ټایټ وي، دومره تنګ وي چې هر اندام پکې جدا جدا په نظر راځي. نو د الله ویره لباس التقوا ده، او صالح عمل لباس التقوا ده. او چې په چا کې دا وي، نو بیا په هغو کې تکبر نه وي. بعضی وخت بنده جامه اغوستي وي، خو چې تقوا نه وي، نو په بنده کې ډېره غټه لویي وي. لکه چې کله چا د غټ ډیزاینر کپڑا اغوستي وي، او بنده ته پته وي چې دا نور څوک نشي افورډ کولی، نور څوک یې نشي اغوستی، بیا بنده ته داسې ښکاري چې زه په دې ټولو خلکو کې ډېره یونیک، یعنی بې مثاله یم. نو بیا د هغه لباس اثر د بنده په چال ډال، د هغو په خبرو او د هغو په سوچ باندې وي. ګورئ، د کور په جامه کې په چا کې لویي نه وي، لیکن چې کله یو اکسپنسیو، یعنی یو ډیرو پیسو والا سوټ بنده واغوندي، نو هغه وخت انسان چال بیا څنګه وي، او خبرې اترې او سوچې بیا څنګه وي. هغه ورته، هغه بیا ټولو خلکو ته ډېر په کم نظر باندې ګوري چې دا دوی لاسو دي، زه خو نن د ټولو نه زیاته ښکلي ښکارم. او دا لویي، دا تکبر چې کله په انسان کې راشي که نه، نو د دې نه انسان منع شوی دی چې لباس التقوا هم اغوندی، د الله د ویرې جامه هم اغوندی. ځکه چې د لباس په معامله کې اکثر خلک د الله د ویرې نه خالي وي. اکثر هغوی ته دا پته نه وي چې الله تعالی کومه جامه خوښوي. دغه شان بعضی وخت بنده د شو آف، یعنی خیلو د پاره جامه اغوندي. د هغه جامې ضرورت نه و، لیکن هغه خلکو ته دا خیال غواړي چې وګورئ، زه دا قسمه جامه هم اخیستی شم. چېرته تاسو په دې خبره غور کړی دی او کنه مو دی کړی؟ نو اوس سوچ شروع کړئ چې کله هم تاسو جامې اغوندئ په پارټي کې یا په واده کوژدن کې، چې کله تاسو خپله قیمتي او ګرانې جامې را وباسئ، نو هغه وخت تاسو سوچ کوئ چې د دې سره ماته لباس التقوا هم اچول دي. لکه مونږ چې په سورة البقره کې د زادره خبره ویلې وه چې د لارې دپاره د ځان سره سامان را واخلئ. یعنی د حج په موقع او هغه وخت یعنی چې کله انسان حج او عمره لزی او هغه وخت مونږ ته دا خبره شوی و چې د تقوا زادی ره ما پرېږدی یعنی تقوا ضرور د ځان سره پاک کړی او وایسی دغه شان لباس دی دا الله تعالی ستاسو د پاره را لېږلې دی په ښکلي جامه اچولو کې هیڅ حرج نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیمتي لباس هم اغوستی دی یو ځلې داسې صادر اچولی و چې د زرو درهم و دغه شان امام مالک د حدیث استاد و په مسجد نبوي کې به هغو درس ورکوو امام شافعي هم د هغو شاګرد و نو هر ورځ به یوه نوې جوړه اچوله چا هغو ته ویلي و چې زه به تاله د ټول کال جامې درکومه یوه جوړه به یې اچوله او بیا به هغه صدقه کوله نو داسې نه ده چې تاسو ښه جامه نشئ اغوستی لیکن خبره دا ده چې تاسو یې د کوم نیت سره اچوئ ستاسو سره لباس التقوا شته دی هم او که نه او اوس خو مهنګایي ده ګرانې دی پخوا به په زر روپۍ چې کومه جوړه کېده نو اوس هغه په لس سره باندې کېږي نو اوس تاسو داسې اخلی چې لږه پخه جامه وي مضبوطه وي چې زر نشلیږي نو ستاسو نیت نو ستاسو په نیت باندې منحصره ده چې یعنی تاسو دا په کوم نیت سره اخیستی ده چې نیت دا نه وي چې بنده ته د خیلو دپاره وي او یا د شو آف دپاره وي ستاسو نیت بل سو وي او دا تقوا بل هیچ چا ته پته نه لګي سوای ستاسو یعنی تاسو ته په خپله د هغې پته لګي ځکه چې دا ستاسو د زړه حالت وي او د هغې الله ته پته وي یعنی صرف تاسو ته پته وي د هغې او الله تعالی په هغې باندې پوه وي نو لباس التقوا اغوستل ضروري وي بیا د بنده په زړه کې ویره وي چې چېرته داسې کار ونه کړم چې د هغې سره زما رب زمانه ناراضه شي او بیا بنده کو په شیشه کې ځان ته وګوري نو د هغه سوچ وکړي چې چېرته دا چې دا هغه جامه خو نه ده چې الله رانه ناراضه شي یعنی د هغو په دې خبره باندې بیا سوچ وي چې چېرته الله رانه ناراضه نه شي عبدالرحمن بن اسلم فرمایي چې څوک د الله نه وویریږي او هغه خپل شرمګاه پټ کړي نو دا لباس التقوا ده بعضې وخت د پاسه نه مونږ اسلامي عبایا اغوستي وي سړو ټوپۍ هم اچولي وي جوبۍ هم اچولي وي یا ښځو عبایې هم اچولي وي د هغوی دا خیال وي چې اسلامي جامه مو اغوستي ده لیکن لباس التقوا ورسره نه وي یا به هغه ډېره زیاته تنګه وي او یا به هغه داسې وي چې هر صبح په کې ښکاري یعنی سی ترو به وي او یا به په هغې کې تکبر وي لویي به وي او یا به بل بنده ته د خیلو دپاره اغوستلی شوي وي نو اسلامي لباس وي لیکن د هغې سره د تقوا لباس نه وي نو متقین واله جامه واچوئ بعضې وخت خلک وایي چې لباس التقوا هغه جامه ده چې الله تعالی به بنده ته په آخرت کې اچوي چې په دنیا کې لباس التقوا چا اچولی وي نو هغو ته به لباس التقوا میلاویږي نو خاص طور ښځو له لباس التقوا اچول پکار دي د سړو دومره جامې نه وي لیکن ښځې هر قسمه جامه اچوي لیکن لباس التقوا ورسره نه وي او هغه بهترینه جامه ده هغه به تاسو د الله په نظرونو کې اوچت کړي د ټولو په مخ کې مونږ ښه ښکارېدل غواړو لیکن چېرته مونږ لباس التقوا اچولی ده چې الله ته مونږ ښه ښکاره شو او هغې ته الله تعالی بهترینه جامه ویلي ده چې په هغې کې په بنده باندې د الله ویره په نظر راځي چې دا بنده د الله نه ویریږي چې دا جامه یې اغوستې ده مونږ چې جامه واغوندو نو سوچ کوو چې خلک بس وایي او چې دای لاس واغوستی دي د بهیایی په جامه کې زمون خیال وي چې زه به خلکو ته ډېره ښه ښکارېږم نو د الله د ویرې جامه اغوندئ ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون دا آیتونه نه دي دا د الله تعالی د نښو نه دي په دې وجه یعنی دا آیتونه دي او دا د الله تعالی د نښو نه دي په دې وجه چې شاید هغوی نصیحت قبول کړي لباس هم د الله تعالی نښه ده لکه څنګه چې ځمکه او اسمان د الله نښه ده نښه وایي هغه سیسته چې د هغې په لیدو سره بنده ته الله تعالی رایاد شي نو دا لباس هم نه الله تعالی نښه ده او د دې سره په کار ده چې بنده ته الله تعالی رایاد شي لیکن بنده ته د جامې د اخیستو سره د اغوستو سره الله یاد نه وي چې جامع جوړوي نو الله تعالی ورته نوی یاد، او چې د جامع او چې جامع مواخستی وي په مجلسونو کې نو الله نوی یاد بندتا. نو ځکه په لباس التقوا کې د الله یاد وي، چې چا دا اخستی وي نو هغوی ته بیا الله یاد وي. یا بنی آدم، اے ابن آدم، لا یفتننکم الشیطان، خیال کوا، خبردار شه، لا یفتننکم، چې هیڅ کله په فتنه کې تاوان چوي الشیطان، یعنی شیطان. څنګه؟ کما اخرج ابویکم، لکه څنګه چې هغو په فتنه کې اچولی وو ستاسو مور او پلار، هغو را لرې کړي وو، هغوی ایستلي وو ابویکم ستاسو مور او پلار من الجنتی، د جنت نه. دا د کوم مور او پلار خبره کیږي؟ او دا مور او پلار دي زمون پلار آدم علیه السلام او بی بی هوا بی. هغه داسې مه ګڼئ چې آدم علیه السلام یو پیغمبر وو، راغلی وو او تیر شو، او هوا دا هغو ښځه وه. الله تعالی هغوی ته زمونږ مور او پلار ویلي دي. هغه د پوره انسانیت مور او پلار دي. داسې وګڼئ لکه تاسو ته چې څنګه خپل مور او پلار ښکاري، د هغوی نه مونږ ټول پیدا شوي یو. که تاسو ته څوک وایي چې ستاسو د مور او پلار چا بې عزتي وکړه او د کور نه یې وایستل او هغوی پراپیګنډا وکړه، او ستاسو د مور او پلار خلاف یې پراپیګنډا وکړه، نو ستاسو به د هغه کس سره بیا څنګه جذبات وي په زړه کې؟ بیا به تاسو د داسې بنده خبره واورئ، په تاسو به هغه کس بیا ډیر بد لګي، لیکن دشمن به درته ښکاري چې زما د مور او پلار سره یې داسې بد سلوک کړی دی، او زمونږ مور او پلار یې د کور نه وایستل. نو دغه شان معامله شیطان زمونږ د مور او پلار آدم علیه السلام او بی بی هوا به سره کړی وه. نو دلته ټولو بنی آدمانو له خبرداری ورکړی شوی دی چې شیطان صرف د آدم علیه السلام دشمن نه و، بلکې هغه د دمکی ورکړی وه چې زه به د آدم علیه السلام ټول اولاد چې دی نو هغه به بیلاری کومه. نو یاد وساتئ دا خبره چې چرته هغه تاسو په فتنه کې وانچوي، لکه څنګه چې هغه ستاسو مور او پلار د جنت نه ایستلي وو. دا فتنه ستوایی، امتحان، ابتلا. الله تعالی چې هغوی د کومې ونې نه منع کړي وو، نو شیطان هغوی هغه ونې طرف ته بوتلل. نو شیطان په تاسو باندې هم هغه کارونه کوي کوم چې منع شوي دي، حرام دي. چرته داسې ونشي چې په تاسو هغه کارونه وکړي کوم چې الله تعالی منع کړي دي. پوه شوئ په دې خبره؟ ځکه چې دا د هغو طریقه ده. په دنیا کې چې څومره مشروبات دي، یعنی بیوریجز دي اسکل والا، الله تعالی صرف یو شراب حرام کړی دي، او هغه بنده په دغه یو حرام او هغه شیطان چې دی نو هغه دغه بنده په دغه یو سیس پسې بوزي. ګورئ چې الله حرام کړی دي لکه څومره ډېر مشروبات دي. که تاسو وګورئ نو جوسز دي، لسی ده، یعنی شوملې چې ورته مونږ وایو، چای دی، کافی ده، اوبه دي، رنګارنګ شربتونه دي، سوډاز دي، هر قسمه بیوریج شته. نو هغه هر څه انسان پرېږدي او په یو شراب ورپسې هغه خلک بوزي، یعنی شیطان ولګي او انسان په شرابو پسې بوزي. ولې هغه دومره مزه خلکو ته ښیي په شرابو کې؟ ځکه چې الله تعالی دا حرام کړی دي. یعنی شیطان ولی خلکو ته شراب دومره مزه والا مخکار کوي؟ ځکه چې الله تعالی دا شراب چې دي نو دای حرام کړی دي، او هغه هم دغه کار د هغوی سره کړی وو. ینزع عنهما لباسهما، هغه څه وکړل؟ د هغوی لباس یې وباسو. دا جامې ولی د هغوی وباسله؟ هغه څه غوښتل؟ د هغه څه اجنډا وه؟ لیوریهما سوآتیهما، ځکه چې هغه وښیي هغوی ته د هغوی شرمګاهونه. دا څومره خرابه د هغو اجنډا وه. د هغو مقصد وو چې د هغوی شرمګاهونه ښکاره کړي، چې د هغوی شرمګاهونه یو بل ته ښکاره شي. هغه حصه چې انساني نه ښیل غواړي، شیطان هغه ظاهرول غوښتل، ښکاره کول غوښتل. د دې نه تاسو ته څه پته لګي چې د شیطان اولنی بار څه و؟ د هغو اولنی حمله څه وه؟ بې حیایی، فحاشي، خلک لغړول، حیا ختمول دا داغو اولنی کوشش وی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې حیا او ایمان یو ځای دی، چې یو لاړ شي نو بل هم لاړ شي، چې په کومه ورځ انسان بې حیا شي نو داغونه ایمان لاړ شي. او شیطان دا واړي چې انسان بې حیا شي، چې داغو حیا ختم شي، او حیا د دین بلکې د ایمان په شاخونو کې یو شاخ دی. شاید چې بل داسې مذهب نه وي چې هغه په حیا باندې خبره کوي. یو حدیث سره بیانوم چې د حیا زمونږ په مذهب کې څه مقام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې خپل پتونان چاته مخ کار کوي، یعنی خپل د لګز نه بره حصہ چې ده دا یادی دې ته پتونان وایو مونږ، چې دا د چا په مخ کې مخ کاره کوي. او ما د یو ژوندي او نه د یو مړ کس په پتون باندې چې د چا نظر اونه لګي. دا پتونان چې دي نو دا په ستر کې راځي. خپل پتونان چاته مه کولا وهئ، دا حصه به تاسو د هیچ چا په مخ کې نه کولا وهئ. او وفرمایلی شو چې د چا دې حصې ته ګورئ هم ما، نه د ژوندي کس او نه د مړ کس. مړی له هم دومره عزت ورکړی شوی دی چې هغې ته هم بنده نه شي کتی. دا ځای ستاسو دپاره کولا وهل ستاسو دپاره جایز نه دي. د ښځې خو د پوره جسم ستر دی او دا پټول دي، او دا کولا وهل چې دي نو دا بې حیايي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ملعون دی هغه کس چې د خپل رور په ستر باندې نظر واچوي. ملعون څه ته وایي؟ لعنت زده ته، چې لعنت پې شوی دی. نه دي یو سړی د سړي ستر ته ګوري او نه دي ښځه د ښځې. د ښځې نه ستر دی د نوم نه د پنډۍ پورې، او د سړو نه یې د ټول جسم پرده ده. لیکن نن څنګه حال دی؟ ستر خو د سره شته دی نه، د ښځو لوی لوی غاړې دي، د چا د سره لستوڼي شته دی نه، او ټولې مټې ښکاري. نن پنډۍ هم ښکاره دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په داسو ښځو باندې لعنت ویلی شوی دی چې چا لباس اغوستی وي او د هغې باوجود لغړې ښکاري. لعنت یعنی د هغوی د الله تعالی د رحمت نه لري دي. او ګورئ دا ژوند مونږ د الله تعالی د رحمت سره تیروو، او چې د الله رحمت زمونږ نه لري شي نو مونږ به بیا کوم خوازو؟ ولې زمونږ د جامع د خیلو دومره شوق دی؟ مونږ په ګرمیانو کې داسې جامع اغوندو چې د هغې د لاندې ټول انډر ګارمنټس په نظر راځي، او بیا غاړې مو داسې جوړې کړې وي چې ټوله مرۍ ښکاري. لوپټه کوم اچولی هم وي نو په سایډ باندې زانګي. کپریز اچوي نن سبا خلک، یعنی نیمې نیمې پنډۍ په نظر راځي. دا لباس تقوا ده. فرمایلی شوی دی چې لعنت دی په هغه ښځو چې جامې اغوستی وي او لغړې ښکاري. اغوستی وي لیکن نیمې لغړې وي، دومره نری او دومره ټایټ وي، او پینټس داسې ټایټ وي چې بنده حیران وي چې دا یې اغوستي څنګه دي. سمې په ځانونو پورې ګنډلې وي، نو په هغوی باندې لعنت شوی دی. سوچ کوئ چې د هغوی به څه مقام وي په جنت کې. به هم الله سبحانه و تعالی انسانانو له لباس ورکوي. د جنت لباس چې دی نو هغه دی حریر، استبرق، دا د هغې نومونه دي. او که په لغړوالي کې خایص وي او یا دا سوخه شی وي نو بیا به ویلی شوي وو چې جنتیان به لغړ ګرځي. نو ګورئ په جنت کې د لباس خبره کیږي. په لباس کې د انسان غټ عزت او شرف دی، او دا د اعزاز خبره ده. او مونږ ته دلته لغړوالی عزت ښکاري. مونږ سوچ کوو چې څومره زیات جسم ښکاره شي نو دومره ښه ده. په بوتیکس کې داسې کمیسونه وي چې بغیر د لستونو نه وي، یا هاف سلیوز وي. دا ولې؟ زمونږ دومره ګرمي کیږي؟ د افسوس سره زه ویل غوښتل غواړم چې سړی په ګرمیانو کې هم کوټونه اچوي، یعنی هغوی فل سوټ اچولی وي. په ودونو کې، په غټو غټو میټینګس کې هغوی د پینټ د شرط د پاسه کوټ هم اچولی وي، ټایی هم اچولی وي، او پینټونه یې هم ښه اوږدو وي، او ښځې داسې وړې وړې جامې اچوي. نو یاد وساتئ دا خبره چې د جهنم اور خو نور هم ډېر ګرم دی. هغه به بیا څنګه برداشت کوي؟ او جامې غورځوي او باسي. هر څه خو لا پرېږده وه، خو یا الله چې ستا رحمت زمانه لرې شي نو په داسې زرګونو نو داسې زرګونه او لکونه جامې دې قربان شي. یا الله ستا د رحمت په مخ کې اے الله چې ته زمانه ناراض نه شې چې داسې په داسې جامه باندې به زه څه وکړم. په رمضانونو کې مونږ داسې د الله سره د محبت خبرې او چرچې کوو او مونږ خپل ځان ډېر ښه ښکاره کوو. داسې ښځې چې د لباس د اغوستو سره لغړې ښکاري نو په هغوی باندې به د جنت خوشبویي هم نه لګي، ځکه چې د جنت خوشبویي د 1500 کالو په مسافت باندې راځي، یعنی دومره فاصله ده هغې، نو خوشبویي به هم نه محسوسوي، نو جنت ته نږدې کېدی هم نه شي. داخله خو لا ډېره لویه خبره ده. څومره د الله تعالی ناراضي ده د هغوی سره چې هغوی جنت ته ورنږدې کېدی نه شي. او نن مونږ وایو چې دا جامه مختصر شوې، وړه شوې، په هغې پسې درزیانو لزو چې زمونږ نه ناپ واخله، یعنی درزی چې دی هغه ناپ د کوم ځای نه اخلي، نو ولې په دې مونږ له شرم نه راځي؟ او دا مونږ څه کوو؟ د لباس لپاره مونږ د کوم حده پورې وغورځېږو چې ټول شرم او حیا وغورځوو؟ که چېرې هره ښځه دا مطالبه وکړي چې مونږ لنډ لستوڼو والا جامې نه شو اخیستی، زمونږ لنډ لستوڼي نه دي په کار. د دې مطلب دی چې زیات خلک چې دی نو هغوی شورټ سلیوز خوښوي یا سلیو لیس خوښوي، ځکه خو په مارکیټ کې د هغې مقدار سیوا دی. حالانکه دا جوړول خو زیات آسان دي. سلیوز لګول ګران کار دی، او ځینې وایي چې سلیوز پکې دننه دي. اے انسانه، دا ته څه کوې؟ ستا په قرآن کې لیکلي دي، ګورې شیطان ستاسو د مور او پلار سره څه وکړل، او د هغه خلکو په بازارونو کې نن کوم قسمه جامې اویزان دي دي. نن په چا کې تقوا نشته او نه د الله ویره شته په چا کې. دغه شان په انډرګارمنټس په بازارونو کې ښه په ښکاره باندې اویزان وي. دا څنګه حیا ده چې د چا په جسم داسې لباس وي چې د اغوستو سره هم بنده پټ نه وي، یا چې هغه فخر او غرور والا جامه وي، یا په هغې کې اسراف وي او په هغې کې نیم جسم لغړ وي، یا د سړو د جامې په شان وي. نو دا ټولې جامې داسې دي چې د الله په نزد دا مبغوث دي، د الله غضب وي په داسې خلکو باندې. او یا کو هغه د نورو قومونو نقل کوي، د کافرانو قومونو، د مشرکانو قومونو، د اسلام د دشمنانو، نو دا ټولې جامې بیا لباس التقوا والا نه دي. صرف ظاهری جامې ته مه ګورئ. چې کله یوه ښځه ځان سنبال کړي، ډېر میکپ وکړي او په زرګونو باندې په ځان په میکپ باندې لګولی وي او د لکونو جوړۍ اغوستي وي، او هغه په سنبال کې د کوره وزي، پرفیومز یې اچولي وي، او سوچ کوي چې نن زما په شان څوک دي، نو مخې له دي راوزي، یعنی هغه دا سوچ کوي که زما په شان نن څوک یي نو مخې له دي راوزي، زما په شان خو څوک شته دی نه. او الله تعالی هم هغې ته ګوري. د الله تعالی نظرونه هم وي په هغې باندې، او د الله تعالی غصه هم وي په هغې باندې. لعنت وي بیا په داسې جامه باندې چې هغه بنده د الله په نظرونو کې وغورځوي. دومره شوق وي زموږ د جامې چې بس خلک وګوري چې زه څنګه ښکارمه، څه به وشي که خلک مو وویني. که څوک مو تعریف وکړي چې ډېره ښکلې ښکارې، نو څه تمغه به درته میلاو شي. یقین وکړئ چې کله هغه مخ واړوي نو هغه ته به یاد هم نه وي ستا جامه چې تا څو اغوستي وو. مونږ ته په خپله نه وي یادې خپلې جامې چې مونږ په فلاني وادو کې کومه جوړه اغوستي وه. څومره د سړو نظرونه په هغې ولګي، څومره ګناهونه یې وګټل، او د الله په غضب کې هم راغله. چې کله داسې جامه بنده واچوي او د کوره وځي، هغې ته ځان څومره ښکلی ښکاري، او د الله په نظرونو کې هغه څومره بد ښکاري. ولې مونږ دا سوچ نه کوو چې دې شیطان آدم علیه السلام او بی بی هوا به یې د جنت نه راایستي وه، او د هغوی سترونه یې ښکاره کړي وو؟ دا خو پخوانی دشمن دی، او د دې نه بنده له ځان بچ کول پکار دي. که هغه نن ټوله جامه نشي لرې کولی، نو کموي په بنده باندې. او داسې د شرم خبره ده چې په خوله نه راځي. ځینو ښځو لاندې داسې انډرګارمنټس اچولي وي د بل رنګ چې هغه ښه ښکاره شي. سو شو، چرته لاړه زموږ حیا؟ حیا او ایمان دواړه په یړ وي. چې حیا نه وي نو ایمان نه وي. کوچا ته څه وایې نو الټا هغوی له غوسه ورشي چې ته څوک یې چې ما ته داسې خبرې کوې. په ما کې چې کوم ایمان دی نو د هغې تاسو ته څه پته ده؟ د خپل ایمان فکر کوئ. مونږ خو ایمان والا ډېر لیدلی دي. د هغې نه پس داغې نه پس الله ته څنګه تاسو ودرېدی شئ د داسې کارونو نه پس. نو ګورئ دا شیطان چېرته تاسو په فتنه کې واناچوي، لکه څنګه چې هغه ستاسو مور او پلار د جنت نه راوباسل. د لباس په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خبردار چېرته لغړو نه ګرځئ، ځکه چې ستاسو سره هغوی دي چې هغوی ستاسو نه چرته هم نه جدا کیږي سوای د قضای حاجت نه او د مباشرت نه، یعنی د ښځې خاوند د تعلق نه، او د هغوی نه حیا کوئ. یعنی دلته د فرشتو خبره کیږي، ځکه وړو جینکو ته هم داسې جامع ما غوندئ چې پلویوالی باندې بیا هغوی ته احساس نه کیږي. دا دور خو دومره د فتنې دی، د وړو وړو جینکو سره سوسو نه کیږي. نو وړو جینکو ته داسې جامع ما غوندئ چې د هغوی لګز په نظر راځي، هغوی له هم د حیا درس ورکوئ. دغشان په گرمی کې د بغیر جامو نه مګرځئ. ځینې خلک وایي چې زه په څوک خو نشته دی، زوی په یوازې په کور کې یم، نو پوره جامې وباسي او ګرځي. نو دا خبره یاده ساتئ چې فرشتې دي در سره. د ابن ماجه یو حدیث دی چې کله تاسو خپلو ښځو طرف ته ځئ نو خپل ستر پټوئ، یعنی بالکل لغړ مه ورځئ د خرو په شان. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوښانو پشپنکی پسی تلی و بیت المال تا، حل تا هغه بالکل لغړ و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هغه وخت د عهده نه لری کړو چې په چا کې شرم نوی، نو هغه زمون د کار کس نه دی. بیا تاسو پوه شوئ کنه چې د اسلام څنګه مزاج دی. نو ګورئ د سړو نه د ناف نه واخله د پنډۍ پورې ستر دی، او د ښځو هم. او بیا هم ښځې او سړي ناست وي او ریسلینګ ګوري. الله دې معاف کړي، نن د ښځو ریسلینګ یعنی کشتی هم راغلی ده چې هغه سړي ډېر په شوق سره ګوري. دغشان په ټینس کې هم وړې وړې جامې ښځو اغوستې وي. ګورئ موږ چې یو مړی لمبوو نو د هغو ستر نه شو ښکاره کولی، د کپړې د لاندې به هغو له غسل ورکړی کیږي. په دې خبرو ځانونه پوه کړئ، ځکه چې دا دی د شیطان چال چې هغه د انسان عزت تار تار کړي. هغه غواړي چې د جسم حصے خلکو په مخ کې کولاو شي. د دې سره د شهوت جذبه سیوا کیږي، ځکه خو نن زینا او هوموسیکشوالیټی دومره زیاته شوې ده. او ضروري نه ده چې شرمګاه دې کولاو شي، هغه خو بیا هم د انسان په فطرت کې ده. او بنده یې د سنسو پټولو کوشش کوي، لیکن واقعي شیطان د انسان د جسم حصے ښکاره کوي او هغه لغړ کړي. او بیا هغه په فخر سره وایي چې ګوره زما لباس څومره زبردست دی، او سوچ نه کوي چې د شیطان اولنی وار دا و چې د بنده حیا ختمه شي، ځکه چې هغه ته پته وه چې حیا لاړه نو ایمان ترینه لاړو. او د هغو دا طریقه په هر دور کې ده. سړی خو زه شورټس واچوي نو د هغو خو بیا هم د پنډو پورې ستر دی، لیکن ښځې هم شورټس اچوي. او ګورئ دلته د ټولې بني آدمانو خبره کیږي. دغه شان چې ساړی اچوي نو خیټه ښکاري، او هغوی وایي چې د ساړی مزه په دې کې ده چې بلاوزي وړوکې وي او د خیټې کوتونه پکې ښکاري. نو دا څو شو په تاسو باندې؟ الله اکبر، د دې ورځو فتنې. ګورئ الله تعالی 1400 کاله مخکې موږ ته دا خبرې وکړې او خبرې کړو، او انسان دومره جاهل دی چې تر نن ورځې پورې په دې نه دی پوهه. د لباس مقصد څه دی چې ستر پټ کړی؟ او دا زینت هم کیدی شي، لیکن د سړو په شان به نه وي. چې کومه ښځې د سړو پیخې کوي نو په هغوی باندې هم لعنت دی. ښځې داسې ویښتو جوړوي چې پته نه لګي چې دا سړی دی او که ښځه ده. شرټ پینټ اچول یعنی داسې خبره نه ده، بنده اچولی شي، لیکن بعضی وخت داسې جامه واچوي چې بالکل پته نه لګي د ښځو او سړو. بیا او یا چې دا ښځه ده او که سړی دی، او داسې ویښتې لوی کړې وي، ځینې سړو داسې ویښتې لوی کړې وي چې بالکل ښځې ښکاري. بله دا چې اسراف پکې نه وي، او داسې جامه به هم ناچوي یعنی مسلمانانو ته فرمایلی شوی دي چې داسې جامه به ناچوي چې هغه د بل مذهب نقل کوي، چې تکبر والی جامه نه وي. د عاجزۍ جامه اغوستل دي مونږ ته، او اسلام چې د جامې کوم حدونه ایښي دي نو د هغې مطابق وي.